تو وجلی او درې پولیس افسرانه ټپیان کړل. وړاندې پولیس ویلی وو چې دوه مشکوک کسان تر د غبرید وروسته په موټر کې وتښتیدل، خو وروسته یې ادعا وکړه چې په دې پیښه کې یوازې یو کس ښکیل وو. د ډنمارک صدر اعظم ویلي دي چې دوی باور کوي چې دا یو تروریستي نه بلکې یوه سیاسي پیښه وه. د خبرنو پای
اته بجې او اته دقیقې دي. تاسو زموږ اخلاص دی راډیو اوري. د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د جوړولو لپاره کنسورشیم جوړیږي.
ترې کمپنی ده، یو د فرانسې ټوټال کمپنی ده، بلې آتی ګلوبال او ترې یو مې چاینا پایپ لاین کمپنی ده.
ولسمشر د دفاع وزارت یو شمېر چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړي.
جناب جمهور رئیس حکم ورکړی دی چې څو نفره د دفاع وزارت د هغه قرارداد په حکله باندې چې د تیلو قرارداد دی یو کمیسیون موظف کړی دی چې تحقیق وکړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په جنوبي ولایتونو کې طالب ضد عملیات پیلوي. د کونړ اوسیدونکي وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ډېرې پروژې نیمګړې پاتې شوې.
ډېرې زیاتې پروژې نیمکله پاتې شوې. تعمیرونو کې د کونړ خاص ولسوالۍ نیمکله پاتې وه. د کړنګل سرک، د شیګل، د برګلای پورې سرک چې نیمکله پاتې شو.
په اکوړه خټک کې د شاعر او سیاستوال اجمل خټک پنځم تلین ولمانځل شو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو معلومات هم درکو. په استرالیا کې د ازادي رادیو خبريال سفی الله ستانګزای اوسی عقبه تاسو ته د دغه لوبو وروستۍ حال درکړي. همدا شیبه د جنوبی افریقا او زیمبابوی او د هند او پاکستان ترمنځ دوه جلا جلا سیالۍ روانې دي. جنوبی افریقا بیټنګ پیل کړ، یو سلو نه اویا منډی په اته ډیر شم ورکې جوړی کړی دي. څلور لوپاړي تر اوسه سوځېدلې دي او لوبله روانه ده. لبلې خوا هند بیټنګ پیل کړی دی، تر اوسه پورې په لومړي اوور کې څلور منډې کړی دي. لکه څنګه چې مو واوریدل دا ځل به د ټاپی د پروژې غونډه په کابل کې وي. دا به د دې پروژې یو ویشتمه غونډه وي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تمه لري چې د دې پروژې د عملي چارو د پیل نیټه په همدې غونډه کې وټاکل شي. له ترکمنستان څخه د ګازو هغه پایپ لاین چې له افغانستان، پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي 800 کیلومتره اوږده او نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت پرازی. خو د دې پروژې د تطبیق مشبه کوم شرکتونه کوي؟ د دې موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې وابري.
درې عمده نړیوال شرکتونه غواړي چې د ټاپی د غازو پایپ لاین پروژې د تطبیق کوونکي کنسرسیوم مشري وکړي. دا خبره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی ازادي راډیو ته وکړه. درې
کمپنی ده، یو د فرانسې ټوټال کمپنی ده، بلې آتی ګلوبال داس یو رشین کمپنی ده، او دریو مې چاینا پایپ لاین کمپنی ده. د کنسرسیوم مشري وابسته ده د کوم یو د دې درې کمپنی کولای شي یو شرط پروپوزل د رهبری هیئت ته راو کی.
شغله صدیقی زیاتوی ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان چارواکي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې په کابل کې د ټاپی یو وشتمه غونډه جوړ کړي. د صدیقی په خبره په دې غونډه کې به د دې کنسرسیوم مشر اعلان شي. د ټاپی پروژې هدف دا دی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. د دې پروژې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟ صدیقی وایي د افغانستان دولت د ترانزیت حق ورکوي نه بلکې اخلي، او دا کولی سي افغانستان ته هر کال میلیونونه ډالر اقتصادي ګټه وي. دغه راز د پروژه کولی سي په افغانستان کې دننه زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې پروژې د امنیت ټینګولو وړتیا لري.
خوشبختانه د امنیتي چارواکو او نهادونه لازم تاخور شته دي
د ټاپي د غازو پایپلاین 800 کیلومتر اوږدوالی لري چې اټکل سوی نږدې 8 میلیارډ ډالر پرې ولګول سي. کته هم د دې پروژې د عملی چارو د پایل پاړه وړاندوینه نه ده سوی. خو د آسیا د پرمختیايي بانک په راپور کې خبرداري ورکړل سوی چې د دې پروژې د تطبیق په چارو کې ځنډ کولای سي د دې پروژې لګښت تر 10 میلیارډ ډالر پورې لوړ کړي.
جنگ سالاران
مگر مصروف شده ماندیمم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
اخم قولش جدی اوگو کسانو نفوذ در کنترول راندی را بود یا قانونی
که پده اره تحقیقاتی را پر دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه پا لسنیمو او یو لسنیمو بجو لآزادی راژیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د دفاع وزارت د مرستیال اقتصادي سلاکار او د دې وزارت د څلورو نورو افسرانو دندې ځنډولې دي. د ولسمشر ویندوی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې تر څو چې د دې کسانو قضیه تصفیه شوې نه وي بهر ته دې د تګ اجازه نه ورکوي. په عین وخت کې د فساد پر ضد مبارزې د ادارې چارواکي د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی کوي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
سربیره پر دې چې د جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په اساس د دفاع د وزارت د مرستیال څلورو جنرالانو او اقتصادي سلاکار دندې ځنډېدلې، یو هیئت هم ټاکل شوی چې د دوی دوسیې وسیړي. د جمهوري ریاست ویان اجمل عابدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان د دوی د دوسیو تر تصفیه کېدو پورې ممنوع الخروج شوي دي. د ښاغلي عابدي له قوله د دفاع د وزارت مرستیال محب الله د ستر درستیز د لوجستیک رئیس شاغا حیدری، د تخنیکي معاونیت د لوجستیک رئیس عبدالله عبید، د تدارکاتو رئیس عبدالرحمن غوري، د تامیناتو د منابعو رئیس احسان الله او د دې وزارت اقتصادي مشاور نورخان حیدری هغه کسان دي چې دندې ځنډېدلې دي. په عین وخت کې جمهور رئیس په یو بل فرمان کې د جمهور رئیس د استازي حمیدالله فاروقي تر مشرۍ لاندې لویه څارنوالي د چارو اداره او د فساد پر ضد مبارزې اداره د یو هیئت په بڼه ګمارلې چې د دفاع د وزارت د لوجستیک ټول تړونونه بررسي کړي. جمهور رئیس تاکید کړی چې ټاکل شوی هیئت د ژر تر ژره خپلې څېړنې پیل او بشپړې کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جناب جمهور رئیس حکم ورکړی دی چې څو نفره د دفاع وزارت د هغه قرارداد په حکله باندې چې د تیلو قرارداد دی یو کمیسیون موظف کړی دی چې تحقیق وکړي. هغوی خپل کار شروع کړی دی. وزارت دفاع څومره توان کړي د هغوی سره مرسته کوي.
بلخوا د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د جمهور رئیس دغه اقدام ستایي. د دې ادارې مشر حسین فخری د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر هدایت کې مبارزه او فساد اداري تطبیق کوو او استقبال میکنیم.
هر هدایت چې د فساد پر ضد مبارزه پیوړی کوي موږ د هغې هرکلی کوو. خو پیشنهاد مو دا دی چې په تړونونو او نورو برخو کې سرغړونې په دقیقه توګه بررسي شي. که چیرې سرغړونې ثابت شي عاملین باید حقوقي ارګانونو ته معرفي شي.
ښاغلی فخری دا هم وویل چې سموده مخی د فساد پر ضد مبارزې ادارې د دفاع وزارت د روغانیت او د اخستلو په تړونونو کې فساد موندلې او قضیه لوی سارنوالی ته لیږلې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې تاکید کړی چې د هر ډول فساد پر ضد به جدي مبارزه وکړي. خلک وایي د دې لپاره چې ملت په حکومت باوري شي پکار ده چې نوی حکومت د فساد پر ضد مبارزه په عمل کې ثابت کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره به په جنوب لویدیځو ولایتونو کې ډېر ژر پوځي عملیات پیل کړي. د دې وزارت ویندوی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عملیات په د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په مرسته په مخ ولاړ شي. د امنیتي چارو کارپوهان وړاندیز کوي د عملیات هغه وخت بریالي کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونه کشف او قوی او پخپلو کې شهمغږی ولري. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي عملیات کامیاب بولي او وایي ډیر ژر د قندهار او هلمند په ولایتونو کې هم پراخ عملیات پیلوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دولت ضد وسلوالو د ځپل لپاره به دا عملیات خورا ګټور وي. خو ښاغلی صدیقي د دغو عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
ټاکل شوي د امنیت او ثبات د تامین په خاطر موږ ډیر مهم عملیات د خلکو په مرسته پیل کړو چې پکې به ډېرې سیمې د دولت ضد مخالفینو نه پاکې شي. دا خاص او مهم عملیات دي چې ستاسې امنیتي ځواکونه یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې پیلوي.
در ولایت هلمند و کندهار راندازی میشه.
ښاغلی صدیقي ویل د وړاندې په هلمند، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې شوي عملیات چې ځای ځای و هم ګټور تمام شوي او سیمه نسبتا پاکه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار، کندوز، تخار، غزنی او سرپل ولایتونو کې د مخالفینو په وړاندې هم خپل عملیات بریالي اعلان کړل او وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د هیواد په دوه جنوب لویدیځو ولایتونو کې د عملیاتو خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هلمند په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د 15 غړو د وژلو راپور خپور کړ. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که دا عملیات ښه همغږي شي او په جریان کې کشفي معلوماتو ته لومړیتوب ورکړل شي نو ګټور عملیات تمامېدای شي.
اساسي خبره په کښته لپاره به سمون کلفات کم شي. باید موږ پوه شو چې خپل مخالفین یا دښمن چیرته ده. او ډېر کوشش وکړي چې د بېځایه فایرو او بېځایه منګانې فقط احاطه وکړي. بله یوه خبره دا ده چې هغه مناطق چې دوی عملیات نه پکې کوي د هغو لارې قطع کړه. دا خلک تر اوسه پورې چې جګړه کوي جګړه وکړه بیا به منطقې ته پېښي.
دا څرګندونې او د نوو عملیاتو اوازې په داسې حال کې خپرېږي چې د 2015 میلادي کال له پیله د جنگ ټول مسولیت خپل افغان امنیتي ځواکونه منلای او د کارپوهانو په وینا تر اوسه خپل میړانه ښه ثابته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ چې پخوا یوازینی ګواښ و اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې د شتون خبرونه هم خپره شوي دي. عام افغانان او کارپوهان د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات چې تر اوسه یې کړي دي ستایي او ورسره غوښتنه کوي چې په نورو عملیاتو کې د په جګړه کې ښکېل خواوې د ملکي خلکو ژوند ته ډېر پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي دي. د کورنیو چارو وزیر څخه غواړم چې کونړ ته راشي او د دانګام ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي. تو خیل زابل څخه لیکلي وای که خدای مکړه زموږ ملي ټیم لاسته راوړنې هم ونه لري، دا هم یو غټه کامیابی ده چې نړیوالو لوبو ته بریالی شوی دی. له نامعلوم ځای څخه یو اوریدونکي لیکلي وای د طالبانو له خوا لاره بنده ده او حکومت غم نه کوي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د 2015 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندو پاکستان او جنوبی افریقا او زیمبابوی سره مخامخ دي. جنوبی افریقا تر اوسه پورې په یو څلوېښتم اوور کې د څلورو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 202 منډې کړې دي، خو هند تر اوسه پورې په درې اوورونو او 50 توپونو 14 منډې کړې دي. تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. بیټنګ هند پیل کړی دی. د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي په دغه له دغه ولایت څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د بیا رغونې ډېرې پروژې پرچاو پاتې دي او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې کوم ځانګړی پام ورته نه دی کړی. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې نړیوالو ځواکونو د غنو سرکونو او ودانیو کارونه پیل کړي وو، خو کله چې هغوی له کونړ څخه ووتل نو یادې پروژې په نمای کې پاتې شوې.
زمانوم ډاکټر جمال الدین دی د کونړ ولایت د ټپور ولسوالۍ اوسیدونکو. ډېر زیاتې پروژې نیم کله پاتې شوې. تعمیرونو کې د کونړ خاص ولسوالۍ نیم کله پاتې وه. د کړنګل سرک چې بیا برا کوزیدو پامرایو کنډو باندې په څوکۍ ته دیواګل باندې هغه نیم کله پاتې شو. د شیګل د برګلای پورې سرکو چې نیم کله پاتې شو. د غازی آباد نه تر اړۍ پوری او د مزار درې سرکو د چپې درې نورستان پوری او د ماڼوګي نه تر چپې درې پوری او سره نیم 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 پات شوی.
ما نوم ډاکټر حفیظ الله د کونړ ولایت. واقعا دغه وخت نه را پدې خو چې نړیوال ځواکونه یا ائتلافي ځواکونه افغانستان ته راغلي، خصوصا د کونړ ولایت کې ډېر د بیا رغونې کارونه ترسره کړي چې د هغې نمونې خلکو ته واضح دي. د دې سره په څنګ کې بعدې داسې پروژې وي چې واقعا د دوی په تګ سره او یا په هغه وخت کې د دوی هغه څومره دلچسپي چې په ابتدا کې واقع وروسته په کمېدو سره نیمګړې پاتې شوې. د مرورې ولسوالۍ دغه اخې ته چې کومه لار وه هغه هم داسې نیمګړې پاتې شوه، او دې سره په څنګ کې بعدې تعمیراتي پروژې چې وي هغه هم نیمګړې پاتې شوې. نو دوی د برق فابریکه خو خصوصا د دیارلس کالو په جریان کې چې هغه دلچسپي چې وه د خارجي ډونرانو سره نوی شروعونه نیول، تر دې وخته پورې په هېڅ قسم پیشرفت پکې ونه لیدل شوې. هغه وعدې او څه چې وه ټولې نیمګړې پاتې شوې، او همدغسې برق چې پخوا په څه حال و هماغه شکل پاتې شو.
دوی وایي افغان دولت په نمایي کې د پاتې شوو پروژو نوم پخله نه اخلي، او نه هم نړیوال په دې فکر کې دي چې د نابشپړو شوو پروژو له امله به د کونړ ولسونه څومره ستونزې ګالي. کونړیان له افغان دولت او نړیوالو مرستندویانو په کلکه غواړي چې په یادو پروژو بیا کار پیل کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
متاسفانه مونږ چې د خپل دولت دغه بودیجه چې پارلمان ته مخکې کړې وه، نو امکان نه لري چې کلونه کلونه وتوانېږي او دغه پروژې بشپړې. زمونږ د انټرنیشنل کمیونټۍ نه د خارجي دوستانو نه دغه غوښتنه ده چې بیرته دغه پروژو زمونږ دولت سره کومک وکړي، د دولت د لارې دغه پروژې مخ په وړاندې ویسي تر څو خلکو ته کار پیدا شي او بیکاری مخه ونیول شي. دغه په امن کې کومک کولای شي، د دې سره بد امنی د منځه ځي. چې خلکو ته ځوانانو ته کار پیدا شي، نو هغه به هیڅکله د مخالفینو ډلو سره شریک.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د امریکا د متحده ایالاتو پیرټي یا د بیا رغونې ولایتي ډلې د دوی ګڼو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او څه یې هم په نمایي کې پریښي دي، خو جوړې شوې ودانۍ هم د دوی غوښتنو سره سمې نه دي جوړې شوې، او د پوهنې ریاست ته د کارونو د څارنې اجازه هم نه ده ورکړې.
د پی آر ټی یو تعمیر باندې زمونږ $240,000 په یو مکتب جوړولو باندې زمونږ ولګېدل، خو که دغه پیسې مونږ معرف له داسې راکړې وي تقریبا مونږ 450 مکاتبو د ستونزو نه مونږ په امن شوي وي. تعمیرونه زمونږ ښکلي جوړ شوي دي، بد نه دي، خو لیکن هغه څه قسم چې زمونږ غوښتنه وه او څه قسم هغه پیسې وي هغه د پیسو په اندازه باندې دغه تعمیرونه دغسې نه دي جوړ شوي، با کیفیته نه دي. د دې پاغله د نظارت حق نه دی راکړی شوی، بعضې شی نه داسې وو چې شرکت او ډونر دغه ټولې مسالې د هغې پورې اړه لرله.
د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل په ولایت کې نړیوالو ځواکونو او نورو مرسته کوونکو زیات کار کړی. دلته په لسګونو کیلومتره سرکونه کرکړي، پلونه جوړ کړي، د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو لپاره یې په لسګونو تعمیرونه هم رغولي دي.
په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د 2015 نړیوال جام مسابقې روانې دي. جنوبی افریقا د زیمبابوې په مقابل کې او هند د پاکستان په مقابل کې بیټنګ کوي. جنوبی افریقا تر اوسه پورې د 2/24 اوور کې د څلورو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 214 منډې کړې دي، او هند چې د پاکستان په مقابل کې بیټنګ کوي تر دې شیبې په 15 اوور کې 21 منډې کړې دي، هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په دغه مسابقو د پوشش لپاره د ازادي راډیو خبریال سیفی الله ستانکزی په استرالیا کې دی. ستانکزی صاحب همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. له افغان ټیم سره یې کتلی دي، د هغوی روحیه څنګه ده، لوبې ته څنګه امادګي لري؟ ستانکزی صاحب د مشاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د نړیوال جام دویمه ورځ ده. په دغې دویمه ورځ کې د هند او پاکستان ټیمونه سره مخ شوي دي. دا د لیټ په ښار کې دي. دوی همداراز د جنوبي افریقا او زیمبابوې دوه ټیمونه چې هغوی هم سره لوبه لري. د لوبې حال تاسو هم ووایي، او د افغانستان په اړه باید ووایم چې افغان لوبغاړي پر 13 تاریخ باندې به له بنګلادیش سره دوی لوبه کوي. مخکې له هرې لوبې باید دوی تمرینونه ولري چې خوشبختانه نن د افغان ټیم لمړنۍ تمرینی سیزن پیل شو په 2 بجو په ځای وخت باندې اوس تقریبا 1 ساعت لږه سیزن تیریږي هر سیزن معمولا تر 3 ساعتو پورې دوام کوي د ورځې تمرین د لوبي تر ورځې پورې بخپل څوک چې تمده په لوبه کې اشتراک کوي شامل لوبغاړي د همدغو تمرینونو وروسته هغه تکړه او سالم لوبغاړي بلاخره څوک چې ډېر فټ وي ډېر له فزیکي حالت ډېر ښه پاتې شوی وي هماغه لوبغاړي هم بیا درته په سکواډ کې شاملېږي او بلاخره هماغه لوبغاړي لوبه کوي. نو افغان لوبغاړو نن خپل لومړی تمرینی سیزن پیل کړ او لکه څنګه چې دوی درې تمرینی مسابقې ګټلي دي نو ډېره روحیه د دوی لوړه ده او په دې تمه دي چې واقعا وکولی شي د بنګلاديش په وړاندې چې یو ځل مخکې هم په آسیا کپ کې دغه ماته ورکړې وه او بلاخره بنګلاديش خپله تمرینی لوبه هم تیره ورځ په آیرلند باندې وبایلله چې افغانستان له آیرلند هم لوبې ګټلې دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان مثبت پوینټونه دي او افغان لوبغاړي په ډېرې لوړې روحیې سره د دې خبره چې دوی به لوبه کوي او په دې هیله دي چې وتوانېږي د بنګلاديش په وړاندې داسې یو ټیم چې د افغانستان نه په هر برخه کې پوینټونه کم دي په بیټنګ لاین اپ کې په بولینګ لاین اپ کې دوی مکمل له هغوی پورته دي خو صرف د فیلډینګ په برخه کې دي چې افغان لوبغاړو له دې مخکې فیلډینګ کې لږ څه ستونزې درلودلې خو کېدای شي هغه هم د لوبې تر وخته پورې دوی رفه کړي او تمه ده په دغو تمریني سیزنو کې د فیلډینګ د کیچینګ د هر څه په برخه کې دوی لوبغاړو ته د روزونکو له خوا نه چې د استرالیا او نیوزیلند په کنډیشن په شرایطو مکمل بلد دي روزنه ورکړل شي چې توغه وکولی شي په لوبه کې هم ښه لاسته راوړنې ولري.
سانی صاحب کلند وایس د افغانستان ټیم په ای ګروپ کې لډیرو قوي ټیمونو سره له کوربنو ټیمونو سره مخامخ دی د ته په پام سره د افغان لوبغاړو روحیه څنګه ده؟
د افغانستان لوبي درې مهمه لوبي درې اولی لوبي باید وایم چې په ټیم کې له ضعیفو ټیمونو سره دي یعنی له بنگلاديش سره بیا له سکاتلند سره او بیا له سریلانکا سره دا هغه درې ټیمونه دي سریلانکا او سکاتلند سکاتلند او بنگلاديش افغانستان مات کړی او سریلانکا یې نه مات کړی او سریلانکا هم تیر ورځ خپل لوبه بایللې ده یعنی ضعیف درې لوبي اولی لري افغانستان او درې ورستنې لوبي بیا له تکړه ټیمونو سره چې دوه خپل قربان ټیمونه دي او یو د انګلستان ټیم ده. نو کیدای شي تر ډیره پوری افغان لوبغاړي وکولای شي په هداخل په
ډیره مننه ستانګ زای صاحب سلامت اوسه بیا به هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. د ازادي رادیو خبرونه قدرمن اوریدونکو اوري د نړیوال جام تازه تازه معلومات درکو خو وس د لندو خبرونو وخت را ورسید 8:30 دی مرزیه احمدزی د دې سات لند خبرونه اوروي.
ټاکل شوی دی کورنۍ چارو وزیر په نږدې راتلونکو کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره ختیځ ولایتونو ته سفر وکړي. له ارګ څخه په یو اعلامیه کې د ولسمشر لقب راغلی چې د یو شمېر ختیځ ولایتونو اوسیدونکو له لوړو دوه چارواکو څخه سخت شکایت لري. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر د مونیخ په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا ستاینه کړې ده. د دلویش پګويستمه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد سرتیرو د وټلوش پګويستمه کلیزه ده. د پخوانی شوروي اتحاد سرتیرو په افغانستان کې شاو خلاص کله د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو په وړاندې سختې جګړې وکړي چې د رسمي شمیرو لمخې د افغانستان 1.5 میلیون وګړي پکې ووجل شول. د ایران د سپای پاسداران یو قومندان وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په مات کې مرسته کړې ده. د اوکرين ولسمشر پیترو پوریشنکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې لمخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نموړی د اوربان تر رسمي نافذیدو څو شیبې وروسته په دفاع وزارت کې دا خبرې وکړي. په عراق کې یو سنی قومي مشر او زوی په هغه برید کې ووژل شول چې کېدای شي په دغه هیواد کې فرقي شخړې لا نورې هم ډېرې کړي. او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بیان د ازادۍ په اړه د یو باس پر مهال یو وسلوال کس ډزې وکړي. یو کس وژلې او درې پولیس افسران ټپیان کړل.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان، البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران، با شما هستیم. ترور جنگ نسبت به هر جا از کشورهای اسلامی بیشترین قربانی گرفته است. افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، اردن، عربستان سعودی و سایر کشورها بان که قربانی تروریسم هستند، اما در مجموع ظاهرا اتحاد ندارند و مشترکن با این پدیده مبارزه نکردند. موضوع برنامه امروز میکروفون شما می است. با باور شما کدام عوامل مانع است در برابر از اینکه کشورهای اسلامی یک جا با تروریسم و افرادگرایی مبارزه بکنن؟ از حالا تا ساعت 9:30 میتونین با ما تماس بگیرین و همچنان پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بیسی میتون به شماره 818 بفرستین.
بله، لکه زنگ چه مواوری دل دیده علت ستاس به نظر سده چه طول اسلامی هوادونه خوبه نشوه، ولی اکثر اسلامی هوادونه لتروریزم کدیشی طول شکایت ری لری، خو بیا هم پا خپل منس که دوی یوالی نلری او پا یو جاق ده تروریزم پزید مبارزه نه الانوی دیده علت سده مشکل پسکی ده که غاره پا دیاره خپل نظر لنور آوردون که سر شریکی هم داشی با پا 0-9-2-3-5-4-5 او یا هم 0-8-2-5-5-5 میرو لمشتره تماسو نیسه، او یا هم ده افغان بیسیم 8-8-8 میره پا یاد لری پا دیش میره لند اسمس یا پیغام را ولیشه.
بله، و پیام هایتان را لطفاً واضح بنویسین، محلتان را و نامتان را ذکر بکنین و میتونین که در پیام ها تنها از حروف دری و پشتو استفاده کنین، به خاطر از اینکه زمان شما از حروف انگلیسی و سایر حروف استفاده بکنین تمام پیامتان برای ما به شکل پراگنده و نمیتونیم اون را بخونیم. بریم به شنونده اول در این برنامه. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سره یې
کتاب
د رادیو ورزون کړه. سلامونه احترامات ولې کوم وانا
سلام مهرباني کوسه سلامات اوسې.
بلې سروان صاحب، تاسو ډیره خوښه موضوع تر کړې ده، او تاسو دا سي چې کوم اسلامي هیوادونه دي چې هغه ډیر قرباني شوي دي جنگونو، دا ښه خبره ده. دغه چې کله افغانستان روسان او اسرائیل دلته راغله غلی وکړل، او بیا چې کله د افغانستان ولس د دوی په مقابل کې پاڅون وکړو، ټول نړۍ ګوته په خوله کې ورته ونیوه، ډېر غټ افتخار یې وګټلو. نو دا نوره غربي هیوادونه لویدیش هیوادونه پوه شول چې کېدای شي د افغانستان اسلامي هیواد نه اسلامي بلاک جوړ شي، قوت جوړ شي. داغه دی دوی د کوپری هیوادونه وو چې په اسلامي هیوادو کې رنګرنګ توکي او رنګرنګ سازمانونه او رنګرنګ ډلې ټپلې د اسلام په نامه او د نورو شوم اهدافو په نامه رامنځته کړي، تر څو یې د اسلامي هیوادونه اسلامي ټولنې نام نه کړي. نو داغه د نړۍ په کچه یې غټ پلان دی، یې غټه پروسه دی چې روانه دی، او خصوصا په اسلامي هیوادونو کې افغانستان بیل جنگونو ښکار شوی دی، فرهنګي لحاظه همداسې اقتصادي لحاظه په ټولو برخو کې ډېر زیان ورته رسېدلی دی چې تر نیمې لسیزې کېږي اوس همدا بدبختي روانه دی. امیر اندازي.
بله، سلامت اوسئ انور صدیقي صاحب. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالرحمن یم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ صاحب،
ما نظر په دې موضوع کې دا و چې دا د مسلمانانو ترمنځ خپل تخپل هیڅ مشکل هم نشته، بلکې تر مشکل کې دي دا ټول د امریکا د خوا سره دي چې موږ دا دي ګوري چې دا البغدادي چې پیدا شوی دي یا داسې نورې ډلې ځینې مذهبي ډلې دي تقویه کوي، مثلا په ترکیه کې دا
ګوري. سوال دا نه و چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ ستونزې شته که نشته، سوال دا ده چې ټول ستونزې لري، اکثره ستونزې لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، لیکن ولې دوی سره لاس دی یو کوي او ولې په زغرده دي همدغو ډلو په ضد مبارزه نه کوي؟
مشکل جوړ کړی دی همدارنګ مثلا د نور قومي ډلو څخه د استفاده کوي یا د دین د مذهب په نامه باندې راپورته کوي او پیسې ورکوي مثلا ما شاتور کوي چې دغه کار څنګه پرېښول کیږي دا هیوادونه دې خپل خپل ځینې مذهبي مشکلات مثلا سعودي عربستان دی د ایران سره شیاو د سیمې په خاطر ډېر مشکل لري حتی هیڅ کومه کومکاري نه کوي همدارنګ دا د یمن کې دا وزاره وسی ډال او داسې نور شیګان یا ځینې نورې ډلې یا سنی ډلې پرتې ډلې دغه د ځینو ملکو یا ځینې هېوادونو خاصې مایکې چې دا جېته نه پرېښول کېږي چې دغه یو مشترکه مبارزه دې وکړل شي.
ډېره مننه.
تشکر از شنوندې ما. قربان حسنی از ولایت دایکندی در پیام خود نوشته کرده علت ناکامی ممالک اسلامی در قبال تروریسم تعریف کلمه تروریسم از معنای واقعی از اوست. مثلا گفته که یکی از تعریف ها یا یکی که البته امی کلمه را اینا گفتن تروریسم را جهاد معنا میکنن که این یک اشتباه بزرگ است. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که علت ناکامی جامعه اسلامی در مقابل تروریسم عدم هماهنگی بعض از کشورهای اسلامی است.
یو بل اوریدون که چنو مینه دی لیکلی ویلید چی در تلفون شمیره یوزال تکرار که در تلفون شمیره را 0-9-2-3-5-4-5-4-5 بل شمیره را 0-8-2-5-5-5.
ما هم یک بار شماره ها را تکرار میکنم 0-799-203-540 و 0-700-822-755. بریم بشنم دیمان.
صحیح مهربانی.
اوری سروان صاحب.
بله مهربانی کوي لکم ځای
سروان صاحب. ما نظر ده دی چې دا مسلمانان چې د کافرانو دوستی کوي بل دا نور مسلمانان په وژني نو دا خپل مشکل په دغه مسلمانانو کې دغه دی چې د کافرانو سره دوستی کوي مشکل چې دا د اسلامي نړۍ کې دا جنګونه راوړي دي اوس لکه کرزی و سبغت الله مجددې و دا
غنه اخلاق سانچ د کوپارو تاسو خلک ته وینم ما لطفا کول شي نظر څرګند کړي و مؤدب او متمدن انسان په صفت. خیر یو بل اوردون کې فضل الرحمن سوزان له زابل څخه لیکلی و اسلامي هوادونه تر اوسه یو ګډه شورا نه لري لکه ملګری ملتونه او که داسې شورا دې په نظر درلودلی نو بیا به دوی توانیدلی ول چې خپل ستونزې حل کړي. لیکن دا اسلامي کانفرنس سازمان په خپل هم دغه یو شورا ده خو بیا هم دوی نه دی بریالي شوي.
بله بریم به شنونده بعدی ما اونا چه نظره دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
بله میشنویم صاحب. مهربانی بفرمایید. بله میشنویم صدای شما را. بفرمایید صاحب. فکر میکنم این شنونده ما
بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم آزادی رادیو ده.
مهربانی که وی سیب.
بله سیب.
متاسفانه دو دوی تلفون هم قطع شد. پدی منس که به دا اعلان هم یو زلورتو کچه ده جنوبی افریقا و زیمبابوی او ده هند و پاکستان ترمند ده کرکت مسابقه روانی ده. جنوبی افریقا تروسه پوری ده چلور لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په چلور چلوېشتم ورکې 233 منډې جوړې کړې دي.
بله و مسابقې اندو پاکستان هم ادامه داره او ان تا حالا توانسته 34 رنز به دست بره. البته یک تن از بازیکنان خود را از دست داده و اوور هفتم است که به هشتم تقریبا رسیده. البته تازه ترین ها را در مورد جام جهانی کرکت از استرالیا و نیوزیلند در برنامه ساعت 9 هم فراموش نکنین و براتان حتما خبرنگار رادیو آزادی که در اونجا هست جزئیات تازه خواهد داد. حالا بریم به برنامه میکروفون شما و باز هم از شنونده ها بشنویم. مهربانی سه بفرمایید رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالله زولت لوگر گپ نزنم. به نظر ما یک کاری است که چرا مسلمان ها در بین خود اتفاق ندار. یک تعداد مسلمان ها که هست که دموکراسی میخواهی و طرفدار امریکا و ناس، یک تعداد که مردم های مومن هست یک طرفدار مجاهدین است. به نظر ما دو فریق شدن.
بله.
یک تعداد از طرف امریکا هست که دموکراسی و ساز و سرود میخواهی، یک تعداد که مثلا مردم های دیندار است و طرف
که شما ترورستان
اما موضوع اصلی و عمدهش مبارزه با تروریسم است که بیشترین قربانی ها را ببینین شما کشورهای اسلامی داده تا حالا این در نتیجه چی بوده؟ تماس از شنونده ما قطع شد.
بله اوس اصلی سوال لکه څنګه چې تاسو ورته نه میسه بشاره وکړه دا چې تروریسم د اسلامي هوادونو لوی مشکل دی لیکن اسلامي هوادونه په خپل منځ کې اتحاد او یووالی د تروریسم په اړه په وړاندې نه لري لته څه دی ټول له تروریسم شکایت کوي لیکن له یو بل سره به همکاري نه کوي زمونږ او تاسو خپل سیمه شاهده ده هم پاکستان له تروریسم کړیږي او هم افغانستان هو له یو بل سره پورستوي کې خوایي چې دا همکاري کوي لیکن په تیرو جرلسو کلونو کې همکاري ونکړه لزکه دا مشکل دی دواړو زیات شو کم نشو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ سر رادیو آزادی
بله محترم سروان صاحب سلام من وړاندې کوم ساس همکار نه یم صاحب
سلام
آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
کوردی ودان قاری صاحب پښتون
محترم سروان صاحب ډېر څه موضوع متکلم ده په دې کې چې دا هوادواله او نور ټول نړۍ ساتي دا موضوع دا نو سم ساتي دا وشي او عبرت واخلي دا چې تاسو وایئ چې ولې اسلام تروریسم قرباني دی اصلا خو که زه د اسلامي نگاه څخه یا د شرعي نگاه څخه یو نظر ورکم اجازه راکړئ د یوې دقیقې لپاره
مهرباني
اسلام سر پیغمبر حضرت محمد مصطفی چې معراج ته ولاړی نو دا درې خواسته خدای ته وکړه دوه یو قبول شو یو قبول نه شو دا یو خواسته ده چې خدای زما امت په قحطۍ مراوینه په قیمتي الله تعالی ورته ځان قبول کړه او بل خواسته ده چې خدای زما امت د شي مغر کوله کارون غوډي دا خواسته قبول شو او بل خواسته ده چې خدای د اسلامي نړۍ زما امت او د مصر مسلطه کوه دغه خواسته قبول په حاضر کې او خبره ده چې علی السلام وای وای زما امت په اخر دنیا کې په اخر زمانہ کې دنیا پرست شي خو اما مشرک بنه شي د اسلامي نړۍ ولی د تروریسم قرباني ده دا د دوی خپل یو د بل اتحاد او اتفاق متر لري هر یو هر مسلمان مملکت په یو خارجي پوی د پیسو په خاطر د دنیا د متا په خاطر تړلې دي او بل خبره دا ده چې زه د علماء سم په دې باره کې ګلم نه چې ولی اسلامي نړۍ یو د بل اتفاق متر لري هر سړی د ځان مفتی جوړ کړی دی هر سړی چې د مدرسې راوتلی دی او مسلمانانو ته اګایي نه ورکړي حقيقي علما د منبرو د لارې باید اګایي او مسلمانانو ته ورکړي ترڅو چې اسلامي نړۍ د بل سره متحد او متفق شي
ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې همیشه ټلیفون کوي او نظر سرګندوي او له نور سره شریکوي
بله محمد احمد از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی بی اتفاقی در بین کشورهای اسلامی نجات پرستی میان ملت ها و اقوام است. یک شنونده دیگه ما به نام اجمل از ولایت قندوز نوشته کرده که چون قربانی و تلفات در کشورهای اسلامی زیاد است عوامل از او گفتن سایر کشور هاست. اشاره دقیق نداشتند ایمان.
بله غلام مرجان لیکلیدی و علت داده چه اسلامی هوادونه تر طولو زیات په خپل منځ کې اختلاف لري او دوی تر بل هرچا د یو بل د پښو د وهلو هڅه کوي د مثال په توګه افغانستان او پاکستان یادوي او وایي چې پاکستان د په وینا په تیرو جلسو کلونو کې د افغانستان د ورانولو لپاره تر وسه وسه هلې ځلې وکړي فیضان الله له کندهار څخه لیکلي وایي پر غیر اسلامي اعمالو د اسلامي دولتونو اتفاق غیر ممکن دی خیر وربشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاره منتظر دي
بفرمایئ سر رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام
علیکم سلام
زریشتین له سپیار نه تاسو پاری کوي
مهرباني کوئ صاحب
ما خدا نظر دا چې دا موږ را راکټ مشران چې دی دیو ته بیکا پیسې ورکې دی والی ته نه پریږي او دا څوک چې جنگي دی د اسلام پتنګان دی پوسی
صحیح موږ موضوع دا نه د پتنګان سره موضوع دا ده چې علت څه ده چې اسلامي هیوادونه له تروریسم په تکلیف دي په ټولو اسلامي هیوادونو کې مشکلات تروریستانو جوړ کړی دي لیکن بیا هم اسلامي هیوادونه په ځای دي چې له یو بل سره د دغه پدیدې چې د دوی هیوادونه وران کړي ویچار کړي او انسانان وښني په ځای دي چې د دوی په ضد لاسونه سره یو کې یو بل تخریبوي د دې علت څه دی بل اوریدونکو خیر روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
با فرمان سه مهرباني سه رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني
یو پرمیشن غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ خبر کوم
مهرباني کوي
بفرمایید. تماس از شنونده ما قطع شد. عبدالرازق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی علینگار نوشته کرده که این غفلت از عربستان سعودی زیرا مرکز اسلام است. محمد زمان از ولایت هلمند گفته که اعتماد نکردن کشورها بالای پاکستان یکی از عوامل است، به خاطر از اینکه گفتن پاکستان خودش کارخانه تروریسم است. نمی‌فهمم که چقدر پیامشان با پیامشان سایر شنونده ها موافق خواهند بود.
او یو بل اوریدون که حضرت گل فاریاب سخلی کلوه اسلامی هوادونه که چیری متحد وی نو مشکلات به لا دیر ول دی فکر کی چی که چیرته متحد وی مشکلات به تر دی هم زیات ول. پر حال دی دوی نظر دی بل اوریدون که لرو جان معرفی که.
سلام علیکم اصلا لوگر رو لاته خبر کنم.
میره بانی کسی دمان
نظر
دار
اسلامی مالکتونه خپل موبایل کې دی امغانګی نه لري سره.
بله
او دوی د خارجي ملکو غلامان خپل موبایل بیا نه شي کوي چې مثلا یو تصمیم ونیسي سره.
بله ستاسو په نظر علت یې هم داده صحیح شو؟ ستاسو نظر واوریدل شو. البته خیر بل اوریدونکو هم لرو. اول به دوی ته نوبت ورکو چې منتظر پاتنې شي. آزادي راډیو ده
مهربانی
میکروفون ستاسو.
مهربانی
زبر شدید سرش خبر کنم.
مهربانی کوی صاحب
ما نظر خو دغه داسې نن ټول کار له دغو مسلمانانو را خراب شوی دی. سیدي د کفارو غلامي کوي غلامان یې ځان جوړ کړي. که دې غلامان نه شي دې چې په اخسي بیا به هېڅ دغه
صحیح. ستاسو پیغام هم واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
مهربانی صاحب.
وعلیکم السلام
بفرمایید.
سلام شما عبدالمنان هستم از پروان.
بفرمایید آقای منان.
موضوعی که شما مطرح کردید بسیار موضوع مهم و موضوع کلیدی در مملکت اسلامی باشد. به نظر من چیزی که مهم از مملکت اسلامی هماهنگی میان کشورهای اسلامی باشه و یکی که بسیار کشور عربستان سعودی پای خود را میکشه از امنیت قضایا مثل امنیت میگپال دفتر مرکز اسلام سعودی که خود را دور میگیره. چرا که غفلت میکنه و کشور بزرگ ایران که با همه خلال ساخت اتمی و بعد کارهای دیگه میکنه چرا به نام شیعه و سنی دنبال میکنه که پاشا یک اسلام یک اسلام است. دین خدا یک دین است که قرآن شریف است. پیغمبر خدا یکی است. چرا پشت این که پاره زغران شیعه و سنی میگردن اینا بیان یک ایالات متحد اسلامی میکنن تا کمی تروریسم که فعلا جوانگیر کشورهای اسلامی است همین از میان بردارن.
بله یعنی عامل به نظر شما امی است که عربستان باید بیشتر با کشورهای اسلامی از خود ایستادگی نشان بده. بله
ایران هم که فعلا خود نیمه مستقل میگیره همین کارهایی که کشورهای غرب علیه اسلام میکنه خود حداقل با خبر بسازن که غرب چی کار میکنه پشت پرده در پشت مسلمان ها چرا مسلمان ها با هم مندازه. پاکستانی که امروز پول میگیره از غرب تروریسم تولید میکنه این هم خود اندکی به حداقل به عنوان یک کشور اسلامی خود کمی تکامل داده پول نگرده.
بله تشکر از شما. سلامت باشین شنونده عزیز.
بله بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب
عطا محمد نور صدیقی لوگر نخبر ایکم.
مهربانی که سب
میخوایم بگم برادر محترم مورد دوستای ما شنوندگان رادیو آزادی که صحبت میکنن بیشتر منطقی و استدلالی صحبت بکنن. نامیگن خوب مسلمان ها همیشون چیز هستن حلقه غلامی آمریکا و غربی ها رو بگردن. برای که رای حل نیست. رای حل درست شمی است که مسلمان ها واقعا از هویت و گوهر و جوهر واقعی اسلام خدا آگاه بزن. اینا اصلا هستن قطعا آگاهی از دین اسلام ندارن. اینا نادانایی هستن که در لباس اسلام از اسلام استفاده میکنه بر ضد اسلام و اینا اصلا آگاهی و دانش و علم و فهم خود از اسلام نا بالا ببرن. امروز مشکل عمده در کشورهای اسلامی که امروز اتحاد وجود نمیه همین توریستا و جنگ سالارا و تفنگ سالارانه که از اسلام استفاده میکنه بر ضد اسلام. اینا آگاهی و علم و دانش ندارن. امروز هر کشوری چی اسلامی باشه چی غیر اسلامی چی امریکا باشه چی کانادا حتی اگر ما افغانستان اگر قدرت داشته باشیم بالای کشور پاکستان یا کشورهای اسلامی اسلام میخوایم سلطه داشته باشیم. اگر ما قدرت داشته باشیم اونا خوب فهم و دانش دارن علم دارن در تکنولوژی بچه درست استفاده میکنن علم دانش درست استفاده میکنن. اگر ما هستیم که جاهل هستیم نادان هستیم تحصیل نمیخوایم بکنیم همین علتش است که ما از اسلام اصلا آگاهی نداریم. مولایی و ملا افراد هستند که هیچ آگاهی از علم و دانش ندارن.
حتی از اگنا استدلال میکنن، از آیات و احادیث و اقوال صحابی نمیکنن، معمولا صحبت های میکنن، استدلال های میکنن که اصلا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. اصلا اگر حضرت محمد رو سلام در این زمان می بود، از این گروه جنگسالار داعش و گروه جنگسالار بوک حرام و از شباب و طالب جنگسالار، از اینا واقعا پناه می جست، اعوذ بالله می گفت و از اینا دوری می جست. واقعا افراد هستن که برای اسلام کار می کنن، باید علی اینا یک مبارزه شد. باید کسابه هر جنگسالار و تروریست طالب و داعش باید اینا باید آتش دختان در شده.
تشکر از شما، مننه، سلامت اوسئ. او بل اوردون که لروز جان معرفی که آزادی رادیو ده
با فرمان سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب، فکر میکنم این شنونده ما صدای ما رو ندارن، یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از یک وقفه با شما خواهیم بود.
للند خبرتی او روستا به هم تاست.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه میکروفون شماست و من جاوید نعیمی و همکارم سمت ساروان میزبان شما هستیم.
بله، لو پارون چخدی نورستان، البته زیاد رحمان کاسیلی کلیوی مسلمانان زکر تروریزم قربانی کیجی چه غربیان پر طول اسلامی هوادون که مداخله کوی او بی اتفاقی خپروی، لیکن اگر دلی چه دی تروریزم که دیر نقش لری تروریستان دی او مخینی اوریدون که مرت اشاره وکره لکه داعش و بوکو حرام و نور و نور، دا حق دلی دی چه تر طول زیاد لغرب سره دشمنی لری مخالفت لری. او وست پا ورشو بل اوریدون که تا چه دی تلیفون لاری را سره دی مربانی
بفرمان سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالله بلا سلاوالا دا بلا بلا کلسوالی نمیاده
کنی. مربانی که سب
مازور.
بله سب، فکر میکنم تماس عزیز شنونده ما قطع شد. بسم الله عزیزی در پیام خود نوشته کرده که عربستان به خاطر که سرمایه‌دار بوده تروریستان را حمایت کرده و بالاخره گفته گریبانگیر خودش خواهد شد هرچی که انجام دادم. یک شنونده دیگه که نام خود را نشان نکردن گفته که تروریسم یک پدیده جهانی است و ما وضو در هر گوشه جهان نیاز به تشریک مساعی اخلاص مندانه داره و بخصوص کشورهای اسلامی میتونن در این قسمت با اما هنگی گام های مثبت بردارن.
در تلفن لاری اوریدون که لرو میربانی آزادی رادیو تلفن قطع شویده. خیر بل اوریدون که هم لرو پیغامونو بلیش روست و بلولو میربانی آزادی رادیو
بفرمان سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میربانی سب
سلامت و سی
زمان از نظر داد که زیر مرکی چطور اسلامی مملکتون باید دان تخفل یکم برانس و لگه لکه در اروپایان و یا در ناتو در طور برسی یک متحد تون بسیجی سر و لگه به دیر در مخت و لگه او کجای سنگیره نپر اسفات بسیر یا برسیر.
بله خیر، تاسی نظر و آوریدل شو بل آوریدون که لرو آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
بفرمان سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم فرنا د پدنګا ولایت د چټیاو لارې نه پلي کېږي.
مهرباني کوي صاحب،
زما نظر دا دی چې د اسلامي وژنه په کې د ملي متحد غوښتنې غوډ ډول لري نو نشي کولای چې په هیوادونو کې تروریزم مخه وکړي کنه. بل غربي هیوادونه نه دي چې اسلامي هیوادونه پرمختګ وکړي مخکې لاړ شي. نو د ملي اسلامي هیوادونه په خپل منځو کې د ملي متحد غوښتنې د غربي غوښتنې او ملي
ولې د اسلامي کانفرنس لري د اسلامي کانفرنس لري وروره اسلامي کانفرنس سازمان لري او کلونو رئیس فعالیت کوي، لیکن په ځای دي چې دوی خپل مشکلات په دغه کانفرنس کې کلی دا وینو چې عملا یو بل ته مشکلات د اسلامي وادونه جوړوي. زموږ ستاسو منطقه شاهد را دي شي.
زما نظر دا دی غربي اسلامي هیوادونه کوشش کوي خو غربي هیوادونه نه پرېږدي چې اسلامي هیوادونه پرمختګ وکړي. او افغانستان کې لکه خصوصا همدغه امریکا او مخکې بیا د مجاهدینو په وخت کې مجاهدینو ته پناه ورکوله او د روسانو په ضد یې دغه کوو. اوس همدغه امریکا د افغانستان باندې خپله تیری کړې دی. همداسې نور داسې هیوادونه دي چې لکه اوس په فی الحال همدغه داعش ډلې سره یا طالبانو سره کومک کوي او دا تروریزم په هر اسلامي هیواد کې په مخ باندې وړي.
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کړو. څو پیغامونه به مولولو. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي چې د اسلامي هیوادونو لوی مشکل دا دی چې دوی د ځان لپاره تروریزم نه غواړي خو د خپل ګاونډي لپاره یې غواړي. علی جان زهیر له کندهار څخه لیکلی دی وایي یو نیم شمیر اسلامي هیوادونه په خپل منځ کې بې اتفاق دي. یو نیم شمیر دی منظور نه پېژم څه څه دی. عبدالمالک روحانی له هلمند له مارجې څخه لیکلی دی چې باید اسلامي هیوادونه په خپل منځ کې اتفاق ولري.
بله، عبدالرزاق صاحب زاده از ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده که تبلیغی که گفته از طرف علمای دینی میش از زد و نقیص است و این عامل پراگنده شدن مسلمانان شده میتونه. و نصیر احمد از ولایت لوگر نوشته کرده که سرمنشه تروریسم پاکستان است و پس از او هم ایران.
یو بل اویدون که هم تقریبا دیتا ورت نظر سرگند کرده خونومی لیکلی ده. او نومی لیکلی ده زیرگی لکندهار چخه وای پاکستان دی تروریسم کرده ترسو چی دا کوران نشی تروریسم نورکیشی. دونو پاکستان ته د پاکستان ته ډیر غوسه ده. ور به شو د ټلیفون لاره اړین کیته.
مهرباني صاحب بفرمایئ. روډ یو زده است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني صاحب.
ز مولوی عبدالرزاق د کندهار ولایت ارستان ولسوالۍ سره د ټلیفون په کرښه یم. یو بل اوریدونکی چې د قاری صاحب پښتون په نامو هغه د علماو صداګیلا او کچ علما ولې د جامعې یا د دې خلکو د نږدېوالي او د امن او سکون او اتحاد او اتفاق د پاره څه کار نه کوي. ګرانه، د دې په جواب کې زه باید دا ووایم چې د علماو سایه خلک په ډبرو ولي علما و خبرو ته بیڅو غوږ ونیسي. یو دوم، په جهانی سطح چې کوم هغه اسلامي ملکونه دي، ټول اسلامي ملکونه د قرآني هدایات شاته غورځولي دي چې الله فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خپل په مابینس کې په قرآني سي منګولي شخه کوي. نو اسلامي ملکونه چې خپل قرآني مسؤلیت شاته غورځولي دي او د غرب یا د نورو په دسیسو ځغلي د خپل بې اتفاقي په سبب باندې اسلامي اساسات ته لاخلي پس پک نظر ګوري. حتی د اسلام وستر پیشوا ته د کارتون په سبب باندې اسلامي ملکونه جرأت نشي کولای چې چا په مقابل کې د اواز پورته کړي.
صحیح،
لهذا پر علماء باندې دغه تور
لږ. سید قاری صاحب پښتون په خپل هم دینی عالم دی او بخښي نور دی. د خبرونو وخت را ورسېدو. ل خبرونو ورسته به بیا هم قدرمن اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړي. همدغه راز به ستاسو پیغامونه چې د 1903 شمیرې لاري دی افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري مرسته ولي دا به هم له تاسو سره